द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلیم شاید دی وری دیو پر وساتا خبری خبرونه کې درته په خیر راغلی وایو نن د خالی ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې 18 ده دا وخت د پاکستان په سوات کې د ماخام شپږ د افغانستان په کابل کې د ماخام 15 او د امریکې په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دي د دې خبری خبرونه وړاندې کوونکی یو زه رحمان بندره
او زه محمد اکرام
او ورغښه د خبرونو سر ټکو ده
د پاکستان پنجاب صوبې قصور خار کې د او کلنې ماشومی زینب سره د جنسی زور زیاتی او وژنې تورن تن عمران علی ته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د سلور ځله تیزندۍ سزا اورولې ده
او د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو نهشتمې کلیزې د نمانځلو دستوري ته د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ولی افغانستان یو خپلواکه هیواد او هیڅکله د سیمې یو یا د کوم بل هیواد ګوډاګې نشي جوړېدی
او د پاکستان پخوانی صدر او پسند صوبه کې د واکمن ګوند پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری د نقیب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د یو زړور ماشوم په نوم یاد کړی دی په پاکستان کې ټولنیزې میډیا او د بشري حقونو فعالینو د پخوانی صدر په دغه بیان باندې سخت رد عمل څرګند کړي
او اوس وخت شه د خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان پنجاب صوبې په قصور خار کې د او کلنې ماشومې زینب سره د جنسی زور زیاتی او وژنې تورن تن عمران علی ته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د سلور ځله تیزندۍ سزا اورولې ده دغه سزا هغه ته نن د کورټ لکپت په زندان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت اورولې ده د پنجاب د استغاثي وکیل یا پراسیکیوټر جنرل احتشام قادر میډیا ته ویلي چې عمران علی د زینب په ګډون د نهه وړو جنکو سره جنسی زور زیاتی کړی چې په هغې کې یې اووه جنکۍ وژلې دي نوموړي ویلي عمران علی ته زینب باندې د جنسي تیری په جرم کې د عمر قید او 100,000 روپو سزا هم اورولې شوې ده اووه کلنه ماشومه زینب تیره میاشت د پنجاب د قصور خار نه د تختول کېدو وروستو وژلې شوې وه او بیا یې مړی په 9 جنوري موندلی شوی و
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې په حکومت باندې د عدالتونو لخوا د بې ځایه تنقید نور د برداشت وړ نه دی هغلی عباسی وویل چې حکومت چې خلکو منتخب کړی وي هغې ته شکمار یا سیسیلین مافیا ویل نور نشي زغملی په پاکستان کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې کله د پاناما رسوایو په سر عدالت ته وړاندې کېده نو په دغه دور کې د پاکستان د ستر عدالت ستر قاضي ثاقب نثار ویلي وو چې پاکستان کې د سیسیلین مافیا حکومت دی نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې د منتخب حکومتونو باندې د خلکو لخوا تنقید نور د زغملو وړ نه دی بلې خوا ته د پاکستان پخوانی صدر او پستین صوبه کې د واکمن ګوند پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری د نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر روانور د یو زړور یا بادر زلمی په نوم یاد کړی دی او ویلی دی راو انور هغه سړی دی چې د ایم کیو ایم په ضد عملیاتو کې برخه اخیستې وه په راو انور تور دی هغه په کراچۍ کې 20 نقیب الله مسجد د عدالت نه بغیر په یو جالي مقابله کې وژلی وو اوس په پاکستان کې پښتانه د راو انور د نیولو او د هغه د محاکمه کولو غوښتنه کوي د پاکستان د پښتنو تحفظ غورځنګ په اسلام آباد کې حکومت ته 150 وخت ورکړی دی چې نقیب مسجد په قتل تورن راو انور دی ونیسي او محاکمه دې کړي خو په داسې حال کې د ښاغلي زرداری لخوا د راو انور ستایلو په پښتنو کې یو سخت فکرمندي راولاړه کړې ده او په ټولنیزو رسنیو په ښاغلي زرداری سخت ټکونه شوي دي او هغه ته د یو قاتل ملګری ویلي دي د ښاغلي آصف علي زرداری دغه مرکه د پاکستان یو ټلویزیون خپره کړې وه په دې باندې نور تفصیل ارشد مومن راکوي
راو انور ان بہادر بچوں میں سے ہے جو کہ ایم کیو ایم
دا خبر ہے 13 روز یو شخصی ٹی وی دا خبرو کہ دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین او دا پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری کڑی دی چپکی دا نقیب محسود او نورو تنانو پا وجنا تورن پولیس افسر راو انور پا درنو الفاظو کی یاد کڑی شوی دی دا ته اسی پلی زرداری دی خبرو په سوشل میډیا سخت اکسول عمل را پرولې ده. په ټویټر یو پښتنه زنانه په لوشاباس لیکلی د اسی پلی زرداری د نقیب محسود قاتل په خول پازو یادول خای چې زرداری د قاتل ملاتړ کوي. شنواز ترگزی په خپل فیسبوک پانه لیکلی شکر دی چې نن د پښتنو د دماغونه دا د بهادرۍ د کشمیر د ازادۍ د پاټا بې تنخوا نوکران او جنګیالي القابات رورو اخوا کیږي. شنواز مخکې لیکي چې روانوار د نقیب محسود به شمول د سلګونو تنانو قاتل دی او زرداری ورته د بهادرۍ لقب ورکوي. سیاسی کارکون شیرین یوسفزی هم په فیسبوک د آسیپ علی زرداری دغه خبرې غندنه کړې او وایي دای د پښتنو په زخمونو مالګه چولې. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د افغانستان صدر هغلی اشرف غنی ویلي دی افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅکله د سیمې او یا د کوم بل هیواد ګډاګي نشي جوړېدای. افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد پوځونو د وتلو نه وشتمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې هغلی غنی وویل افغانستان خپلواک هیواد دی او هر هغه څوک چې دا هیواد د مستقل هیواد په توګه نه پیژني د افغانستان سره ستره جفا ده. اشرف غنی ویلي دي دولت د نړیوالې ټولنې له مرستو ځکه ګټه پورته کوي چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې نه وروستو نړۍ افغانستان ته شا کړه، خو د سپتمبر د 11مې پیښې د نړۍ پام بیا افغانستان ته راوګرځولو او باید له دې فرصت څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سوکالۍ لپاره ګټه واغستل شي. هغلی غنی وویل زموږ هدف له ټولې نړۍ او منطقې سره په سوله او یووالي کې ژوند کول دي او ځکه له بین المللي همکارانو مرسته ترلاسه کوو چې له لومړۍ تجربې نه یې درس واخست. شوروي اتحاد یې سره تر جګړه وروستو نن افغانستان هیره کړه، خو له 11 سپتمبر له پیښو وروستو له نړۍ هیر شوي نه یو او دا یو قوت دی. هیله ده چې له دې د نړۍ او زموږ د ګټې لپاره استفاده وکړو.
د امریکې کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنو پلټنه کوونکي خصوصي وکیل رابرټ مولر د جمعې په ورځ د روس یو ټولنیزې میډیا کمپنۍ د دې په 12 ملازمینو او د دوی په یو مالی مرسته کوونکي باندې په رسمي توګه فرد جرم لګولې دي. په واشنگتن ډی سی کې د وفاقي جبري لخوا لګول شوی فرد جرم کې تور پورې کړل شوی چې د روس په سینټ پیټرسبرګ کې د کرملین سره اړیکې لرونکي ټولنیزې ادارې انټرنیټ ریسرچ ایجنسی د امریکې د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د صدر ډانلډ ټرمپ د مرستې لپاره ډېر زړور کمپین چلولو. د امریکې د استغاثي وکیلانو د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی مالی مرسته کوونکي روسي تاجر یوجینی پریکوزین او د هغه د کنټرول لاندې دوه کمپنو باندې هم فرد جرم لګولی دی. د امریکې مرستیال مشر حکومتي وکیل یا ډیپټي اټارنی جنرل راډ روزنسټین یو خبري کانفرنس ته ویلي روسي سازش کوونکو په امریکا کې په ټولنیزه توګه بې اتفاقي پیدا کولو او په جمهوریت باندې د خلکو اعتبار نه اعتبار ته زیان رسولو کوشش کړی.
د نایجیریا په خاریا مایډګوري کې د پولیسو مشر ویلي دي درې ځانمرګي برید کوونکو په حمله کې نږدې 13 کسان وژلي دي. نن د فروری په 11مه شوې دغه حملې ذمواري چا نه ده منلې، خو په دغه هیواد کې د حملو لپاره انسانان تل بوکو حرم ترهګر ډلې کارولې دي. د کال 2009 هڅې د بوکو حرم په حملو کې نږدې 20,000 وګړي وژل شوي دي او 2 میلیونه څخه زیات په کورونو پرېښودلو مجبور شوي دي. د شمال شرقي صوبې بورنو پولیس مشر ویلي دي دا حمله د میانو په مارکیټ کې بوکو حرم کړی ده. هغه ویلي دي چې په حمله کې درې واړه ځانمرګیان هم وژل شوي دي.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوټیرس خبرداری ورکړی چې نړۍ یو اټمي جنگ د ګواښ سره مخ ته او د نیټو مشریز د بخنه غواړم د نیټو مشر ینس ټالټنبرګ ویلي نړیوالې ورورولۍ ته پکار ده چې په شمالي کوریا د اټمي وسلو نه د لاس اخیستو لپاره اخیری بریده فشار راوړي.
په مکسیکو کې د زلزلې د جاج لپاره پورته شوی هلیکاپټر کې دوه حکومتي غړي سواره وو چې د پریوتلو وروسته یې په ځمکه دوه تنه وژلي دي. په چارواکو کې یو د داخله چارو وزیر الفانسو او بل د اوکساکا گورنر الهاندرو وو. تیر ورځ په زلزله کې اوکساکا خاریه کې ځینې تاوانونه شوي دي، خو په سمدستي توګه پکې د مرګ ژوبلې څخه خبر نه راغلی.
او د امریکې پخوانی چارواکي او سړنکاران وایي د ژمی اولمپکس مقابلو په وخت شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د خبرو اترو باوجود د امریکې او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکراتو شروع کېدو امکان په نظر نه راځي. د امریکې خارجه وزارت ویاندی هدر نووټ روانه هفته خبري اعلانو ته ویلي امریکا شمالي کوریا د نیوکلیای وسلو نه پاکولو لپاره د تعمیري خبرو اترو شروع کولو وړاندې د ایجنډې په سر د شمال کوریا سره ابرنو خبرو اترو کې دلچسپی لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان پنجاب صوبې قصور خار کې د اوبو کلنې ماشومې جنۍ زینب سره د جنسي زور زیاتی او وژنه کې تورن عمران علي ته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د څلور ځله تیزندې سزا اورولې ده. د پنجاب پراسیکیوټر جنرل میډیا ته ویلي چې عمران علي د زینب په ګډون د نهه وړو جنکو سره جنسي زور زیاتی کړی چې هغې کې اووه جنکۍ وژلې دي. نور حال پې د اسلام آباد نه تاسو ته په یو رپورټ کې وړاندې کوو.
پاکستان کې د ترهګرې ضد یو ځانګړی عدالت 13 میاشت د پنجاب په قصور سیمه کې د تنکې ماشومې زینب سره د جنسي زیاتی او د هغې د قتل په قضیه کې ملزم عمران علي ته څلور وارې د مرګ سزا اورولې ده. د ترهګرې ضد د ځانګړي عدالت جج دا پریکړه لاهور کې د خالی په ورځ اورولې ده. عدالت مجرم ته یو ځل د عمر قید او په مجموعي توګه د 2.5 لک روپو د جرمانې ورکولو هم امر کړی دی. لاهور کې د عدالتي پریکړې نه پس میډیا سره د خبرو په محل د پروسیکیوټر جنرال احتشام قادر ویناوا چې ملزم عمران علي ته د زینب سره په جنسي زیاتی باندې د عمر قید او د هغې د مړی د سپکاوي په سر 2.5 لک روپۍ هم جرمانه کړې ده. د ترهګرۍ ضد د ځانګړي عدالت لخوا د سزا ورکړې کېدو وروسته د زینب تر او مور میډیا ته ویلي د عدالتي فیصلې نه مطمئن دي، خو خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړې چې مجرم ته د سرعام پانسی ورکړې شي.
مطمئن ہے، لیکن جو ہمارا ایک مطالبہ تھا وہ آئین میں ترمیم کا حکومت سے تھا کہ سر عام اس کو پھانسی ملے تاکہ ایسے جرائم جو ملک کے اور
د زینب تروائی د عدالت د نننے فیصلے نہ مطمئن دی او حکومت تے یوزل بیا اپیل کڑے چی مجرم تا دی سر عام پھانسی ورکڑی شی. د پاکستان په پا عدالتي تاریخ کې داړومبه زل دی چې د ډي ان ا د ثبوتونو په اساس یو ملزم تا سزا اورولي شوی وي. او پروسیکیوټر جنرال احتشام قادر وای د زینب په قضیه کې د ډي ان ا نمونو لوی کردار لوبول دی.
اب هم دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو گئے ہیں کہ سائنٹیفک ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر بھی ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے. اور جو ہماری، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ عدلیہ، ہماری جوڈیشری جو ہے، اب اس چیز کو اس سے آگے یہ بنیاد رکھتی گی اور پرموٹ کریں گے. اور اس کے بابت ہمارے پاس
ہغوائی ددے مقدمے نہ پس پاکستان د نڑے د ہغ ہیوا درو په قطار کې شامل شو چرته چې د سائنسی ثبوتونو په بنیاد ملزم تا سزا ورکړی شوی وی. خاغلی احتشام قادر زیاتوی چې مجرم عمران علی د جرم نه انکار و نکړی شو او د مقدمے دوران مجرم د نورو وو ماشومانو سره د جنسی زیاتی هم اعتراف کړی. سرګند دی وی چې د تنکې ماشومې زینب قتل کیس مرکزی ملزم عمران علي باندې د رواني میاشتې په 12مه نیټه فرد جرم لګول شوی وو او د فروری په 15مه نیټه د اورونې د بشپړ کېدو وروسته فیصله محفوظ کړی و. د پنجاب پولیسو د زینب د قتل مرکزی ملزم عمران علي د جنوري په 28مه نیټه نیولې وو.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو دو واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندی اوري. د پاکستان وفاقی حکومت د مذهب د سپکاوی قانون غلط استعمال مخه نیولو لپاره د سایبر کرایمز لا یا د په انټرنیټ باندې چې کم جرمونه کیږي د هغې قانون کې د بدلون لپاره یو امینډمنټ یا ترمیم د اسلام آباد های کورټ ته د بحث لپاره وړاندې کړی دی. کسوم په دې باندې به بحث په پارلیمان کې کیږي، خو په دغه ترمیم باندې د اسلام آباد های کورټ د هغوی کتنه غواړي چې دوی پې څه نظر لري. په دې حقله باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال د مخنیوي دپاره وفاقي حکومت ته هیواد سایبر کرائم قانون کې د بدلون مسوده اسلام آباد های کورټ کې وړاندې کړې ده چې تر مخه د مذهب سپکاوي غلط تور لګوونکي ته به هم هغومره سزا ورکول کېدی سي څومره چې د مذهب سپکاوي کوونکي ته ورکول کېږي. د الکترونیک کرائم اکټ د مخنیوي کال 2018 دغه مسوده 13 ورځ نائب اټورنی جنرل ارشد محمود کیانی لاړخه د اسلام آباد های کورټ قاضی شوکت عزیز ته وړاندې کړې سوی وم. اسلام آباد های کورټ ته وړاندې څخه د مذهب د سپکاوي د مخنیوي لپاره د سختو ګامونو پورته کولو حکم ورکړی و، او د دغه اورېدنې په محل قاضی شوکت عزیز صدیقی ویلي چې د دغه مسودې ټوله اړخونه څرګندوي چې اوس په کار دی چې قانون جوړونکي پر دغه بحث وکړي او د دغه بدلون منظوري ورکړي. نائب اټورنی جنرل ویلي چې په قانون کې د بدلون مقصد د مذهب د سپکاوي د مخنیوی لپاره سخت ګامونه پورته کول دي. په سنټ کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټي مشر نسرین جلیل په دې اړه وایي چې عدم برداشت زیاتیږي، خو مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې چیک اور بیلنس هم نستم. دوی زیاتوي
هم سب هماری کمیټي ممبرز اس بات سے متفق ہیں کہ بلاسفیمی لا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ سیف گارڈ ضرور ہونے چاہیے.
د سنټ د کمیټي غړي هم په دې خبره سلا دي چې د مذهب د سپکاوي قانون پکار دی، خو د دې په محفوظه توګه استعمال هم ضروری دی چې خلک دا د یو بل په ضد په دشمنی کې استعمال نکړي، او هغه کس چې تور لګوي پکار دی هغه ته هم سزا ورکړي سي چې خلک د ناحقه تور لګولو څخه وګرځول سي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي یو حساسه معامله ده، او په تیرو وختونو کې څه داسې پیښې هم مخې ته راغلي دي چې خلکو خپل د ځاني دشمنی د پاره دغه قانون پر یو بل د مذهب د سپکاوي تور لګولی، او څه پیښو کې خو تورن تن قانون ته حواله کولو پر ځای خلکو خپله د تورونو په بنیاد وژلې دي. هم دغه شان یوه پیشه تیر کال د مردان ولی خان پوهنتون کې مخې ته راغلې وه چې د پوهنتون مشتعل زده کوونکو مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې په بې دردۍ سره وژلې وو، خو په لټونو وروسته پر مشال لګېدونکي تورونه غلط ګرځول سوي وو. د دغه شان پیشو د مخنیوي دپاره که څه هم په پارلیمان کې او د ټولنیزو تنظیمونو له اړخه په قانون کې د بدلون غوښتنې وخت په وخت کیږي، خو په پاکستان کې موجود مذهبي ګوندونو او توندلارو د ممکنه سخت خبرګون له ویرې تر اوسه څه بدلون پکې نه دی راغلی. تر اوسه دغه قانون کې بدلون لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړل سوي. د څېړونکو دا هم وینا ده چې په قانون کې بدلون خپل پر ځای خو په کار دی چې په سماجي توګه هم د دغه قانون په اړه پوهنه خوره کړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
افغانستان صدر حغمی محمد اشرف غنی ویلی دی افغانستان یو خپلواک هیواد او هیڅکله د سیمې یا د کوم بل هیواد ګډاګې نشي جوړې دی. هغه دا خبرې نن د افغانستان نه د پخوانی شوروي اتحاد د پوزونو د وتلو د نهشتمې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې کړې دي. د دې خبر نور تفصیل د کابل څخه د ډیوه خبریال حکمل سادات روان راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دی نړیوالې ټولنې له مرستو ځکه ګټه پورته کوي چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد نه وروسته نړۍ افغانستان ته شا کړه، خو د سپتمبر 11مې پیښې وروسته نړۍ افغانستان ته پاملرنه وکړه او باید له دې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سوکالۍ لپاره ګټه واخیستلی شي. هغه وویل افغانستان دا مهال د شلو ترهرګرو ډلو د فعالیتونو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د لاسوهنو سره مخامخ دی. افغانستان سیمه او نړۍ له دې مشترک غوښ څخه هغه محل خلاصې دلی شي چې ټولي پر ضد مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه د جهاد په کلونو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ نړیوال بانک د معلوماتو پر بنسټ افغانستان ته 240 میلیارډ ډالر مالی زیان اوښته دی.
افغانستان ګډاګي بل منطقوي یا بل قوت نسی کېده، دا مستقل دولت ده او په مستقل دولت پایس باندې دري. هر څوک چې موږ د مستقل دولت پایس نه مني په حقیقت کې سره جفا کوي او جفا موږ نه مني. ای موږ هدف داده چې ټول منطقه او ټول نړۍ سره په اتحاد او په اتفاق او ځکه له بین المللي همکاران نه مرسته کوم چې موږ له اول تجربه نه درس واخیسته، پس له جهاد نه نړۍ نه ایر شو، پس د یو لسم د سپتمبر نه موږ نه لړۍ نه نه یو ایر شوي، او دا یو قوت ده او هیله ده چې دې نه د نړۍ د ګټې دپاره او د موږ د ګټې دپاره ازم استفاده وسي.
له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د بریا ورځ د لمانځلو په هدف جوړه شوې غونډه کې په لسګونو جهادي سیاسي او حکومتي مشرانو برخه اخیستې وه. په ار کې دې غونډې ته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم وینا وکړه او له حکومت وسلوالو مخالفینو څخه یې وغوښتل چې روانه جګړه ګټونکی نه لري او باید د افغانستان د سوکالۍ او امن لپاره د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د افغانستان اقتصادي خپلواکي د سولې لپاره د شرایطو برابرول او د دایمي امن او ثبات راوستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي.
نو ځکه لازمه ده چې د سولې لپاره ژمنه واخلي او ژمنه ته موږ تیار یو، هیله ده چې شرایط به برابر سي او د کابل کنفرانس باندې به انشاءالله تعالی.
جمهور رئیس غنی ویلی له نړیوال ټولنې سره ګټي او ګواښونه مشترک دي او نړیوال ټولنې سره د باور فضا جوړېدل ځکه مهم دي چې د افغانستان جګړه کورنۍ نه ده. د شلو نړیوالو ترهرګرو ډلو فعالیت او د یو شمېر هیوادونو لاسوهنې ته په کتو تر هغې چې له نړۍ سره همغږي ونه لرو او پر ضد یې په کور دننه یووالی رامنځته نه شي، له دې پرته د مثبتو پایلو ترلاسه کول ناشونی دي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو بریا نویشتمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د 1450 لمریز کال د جدي په 16 نیټه د روسانو لښکرې د افغانستان خاورې ته راننوتل او د افغان ولس د 9 کلونو او نږدې 2 میاشتو د مبارزې په پایله کې د 1480 لمریز کال د 12 میاشتې په 16 نیټه له افغانستان څخه ووتل. حکمل سادات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا د بریډیو دی مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د جرمونو نړیوال عدالت یا آی سی سی کې د افغانستان د جنگي مجرمینو پر ضد د قربانیو لخوا 1.1 میلیون پاڼې راټولې شوې دي. دغه پاڼې نه یوازې د هغه ظلمونو په اړه دي چې د طالبانو او داعش لخوا ترسره شوي دي، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو، حکومت پورې تړلو جنګ سالارانو، ائتلافي ځواکونو او کورنیو بهرنیو استخباراتي ادارو پر ضد هم پکې شکایتونه راټول شوي دي. نور حال پتا استاد منګه همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس د یو رپورت تر مخه د جنگي جرمونو نړیوال عدالت د افغانستان د جنگي مجرمانو په اړه د موادو راټولېدو بهیر د 13 میاشتو نه پیل کړی وو او تر اوسه د نړیوال عدالت سره نږدې 2,00,000 شکایتونه جمع شوي دي. دغه شکایتونه یا عریضې نه یوازې د هغه ظلمونو په اړه دي چې د طالبانو او داعش لخوا ترسره شوي، بلکې د افغانستان امنیتي ځواکونو، حکومت پورې تړلو جنگسالارانو، ائتلافي ځواکونو او کورنیو او بارنیو استخباراتي ادارو په ضد پکې هم شکایتونه راټول شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د تنظیم غړی عبدالودود پدرام وای نړیوال عدالت به په هیک کې دا پریکړه کوي چې د جنگي مجرمانو په اړه پلټنې وکړي او کنه. دا لا سرګند نه ده چې دغه پریکړه به کله کیږي. نوموړي په افغانستان کې د روانو جنگي جرمونو په سر د دغه هیواد د انصاف په نظام هم ګوتې پورته کړې. پدرام اویل دغه شکایتونه او پاڼې په یورپ او افغانستان کې د یو شمیر ادارو لخوا د کال 2018 د نومبر د شلمې نیټې نه تر کال 2018 د جنوري تر یو دیرشمې نیټې پورې راټول شوي دي. نوموړي وړاندې وویل نړیوال عدالت د جرمونو د پلټنې په برخه کې د افغانانو یوازنۍ هیله او امید دی. آی سی سی تر اوسه پورې نه د ځپل شوو او نه هم د هغو ادارو په اړه معلومات ورکړي دي چې دوی ته یې دغه شکایتونه او پاڼې وررسولي دي. په افغانستان کې د تشدد ښکار یو تن اسوسییټډ پریس ته خپل ځان شعیب معرفي کړی چې د 20 کالو دی. دی وایي زما پوره نوم د چا ته نه ښودل کیږي او زیاتوي په کال 2014 کې له خپل پلار نعمت الله سره د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې په یو بس کې روان و چې یوه ډله وسلوالو یې موټر ودرولو او له مسافرو څخه یې د تذکرو یا شناختي کارډونو غوښتنه وکړه. دغې وسلوالو د مسافرو نه 14 تنه شیعه مسلمانان د بس نه راکوز کړل او یو په یو یې ووجل. له پیښو وروسته د طالبانو یو قومندان ونیول شو خو د هغه د عدالت او سزا په اړه بیا هیڅ هم وانورېدل شو. د پدرام په وینا په افغانستان کې په ګڼ شمیر جنګ سالاران په کال 2001 کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته بیا په واک کې راغلي دي خو پدرام د خپل ځان د خوندیتوب لپاره د هغوی د نومونو یادونه ونه کړه. د نړیوال عدالت یا آی سی سی وکیلې فاتو بن سوډا تیر کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو لپاره د یوې عدالتي اجازتنامې خواست هم کړی وو. نوموړي ویلي وو داسې باوري ثبوتونه شته چې په افغانستان کې طالبانو او حقانی ډلې جنگي جرمونه کړي دي خو د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیتي او استخباراتي ادارې هم په جنگي جرمونو کې ککړي دي. د آی سی سی وکیلې ویلي کال 2003 او 2004 کې د امریکې فوز او استخباراتي ادارې سی آی ای کارکونکو هم په افغانستان کې داسې پټې بندیخانې جوړې کړې وې چې پکې داسې تشدد کړی چې د جنگي جرمونو سره سمې خوري. د امریکا پوځي مرکز پینټاګان ویاند ویلی وو د آی سی سی سره دغه اختیار نشته چې د امریکې د پوځ په ضد جرمونه ولګوي. د امریکې خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ هم د جرمونو د نړیوال عدالت د خبرونه په افغانستان کې د امریکې د پوځ په ضد مداخلت بللی وو. د جرمونو نړیوال عدالت یا آی سی سی په کال 1998 کې منظور شوی وو او په کال 2002 کې یې په رسمي ډول کار پیل کړی. دا لومړنی دایمي عدالت دی چې جنگي مجرمان به پکې د بشریت په ضد په جرمونو کې محاکمه کیږي. د امریکې پخوانی صدر بل کلینټن انتظامیه د جرمونو د نړیوال عدالت پریکړه منلې وه خو صدر بوش دغه فیصله بیرته اخیستې او اوس امریکا د جنگي جرمونو د عدالت غړې نه ده او نه پرې د دغې عدالت فیصلې عملي کیږي. تر اوسه د نړۍ 133 هیوادونه د جنگي جرمونو د عدالت یا آی سی سی په رسمي ډول غړې دي چې څو ښکاره غټ هیوادونه لکه امریکا، چین او هندوستان د دغه غړی نه دی او نه په د جنگي جرمونو د عدالت فیصلې عملی کې دی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پښتونخوا حکومت اوس په ګاډو کې تر کلو کلو پورې پی رسول غواړي شوده. په دې موضوع با یو رپورټ درته وړاندې کوو. په بلوچستان صوبه کې په هوایي ډګر باندې بازان یا فلکنز نیول شوي دي هم چې عربو شیخانو دغه صوبه کې د ښکار لپاره راوړي وو. تاسو ته به د هغه پښتنو خبرګون هم خایو چې د آصف العزتداری په هغه خبره خفه دي چې وایي راو انور د هغه یو بادر زلمی دی. دا ډیو ریډیو ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو په دې یو ساده خبری خبرونه کې درته یو وار بیا وایو ستړي مشه او ورې د خبرونو سر ټکی.
د پاکستان پنجاب صوبې قصور خار کې د او کلنې ماشومې زینب سره جنسي زور زیاتی او وژنه کې تورن تن عمران علی ته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته څلور ځله تیزندۍ یا پانسۍ سزا اورولې ده.
او افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو نهش کلیزې د لمانځلو په غونډه کې افغان صدر ښاغلی اشرف غني ویلي دي افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او هیڅکله د سیمې یا د کوم بل هیواد ګوډاګې نشي جوړېدی.
د پاکستان پخوانی صدر او پسین صوبه کې د واکمن ګوند پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری د پښتون ځوان نقیب الله مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د یو زړور ماشوم په نوم یاد کړی دی. په پاکستان کې ټولنیزې میډیا او د بشري حقونو فعالینو د نوموړي په دغه وینا سخت رد عمل څرګند کړی.
اوس غوښتي د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان پنجاب صوبې قصور خار کې د اوو کلنې ماشومې زینب سره د جنسي زور زیاتی او وژنه کې تورن تن عمران علي ته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د څلور ځله تیزندۍ سزا اورولې ده. دغه سزا هغه ته نن د کوټ لکپت په زندان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت اورولې ده. د پنجاب د استغاثي وکیل یا پراسیکیوټر جنرل احتشام قادر میډیا ته ویلي چې عمران علي د زینب په ګډون د نه وړو جنکو سره جنسي زور زیاتی کړی او دا چې په هغې کې اوه جنکۍ وژلې دي.
د پاکستان پخوانی صدر آصف زرداری ویلي دي چې د نقیب مسجد په وژنه کې تورن پولیس افسر یو تکړه سړی دی او هغه ته زړور زلمی ویلي دي. د هغه د دې خبرې په ځواب کې پښتنو په ټولنیزو رسنیو باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی. وایي چې آصف علي زرداری د پښتنو د یو بې قصوره زلمي وجلو کې ککړ تن زړور ماشوم بلل دی او دا د پښتنو سره زیاتی دی. په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګون لیدل کېږي او آصف علي زرداری ته خپل بیان واپس اخستو غږ شوی دی. د نقیب مسجد وجنه کې تورن راو انور د نیولو غوښتنه شوې ده او د پښتون تحفظ غورځنګ غړو حکومت لا یو میاشت وخت ورکړی دی چې راو انور دی ونیول شي او محاکمه وکړل شي.
د امریکې کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنو پلټنه کوونکي خصوصي وکیل رابرټ ملر د جمعې په ورځ د روسي او ټولنیز میډیا کمپنۍ د دې په 12 ملازمینو او د دې مالی مرسته کوونکي تن باندې په رسمي توګه اولنی تورونه پوری کړی دی. په واشنگتن ډی سی کې د یو وفاقي جیوري لخوا لګول شوی فرد جرم کې تور پوری کړی شوی چې د روس په سینټ پیټرسبرګ کې د کرملن سره اړیکې لرونکي ټولنیز ادارې انټرنیټ ریسرچ ایجنسی د امریکا د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د صدر ټرمپ د مرسل پارا ډیر زړور کمپاین چلولو. د امریکا د استغاثي وکیلانو د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی مالی مرسته کوونکي روسي تاجر یوجین پیکوزین او د هغه د کنټرول لاندې دوه کمپنو باندې هم فرد جرم لګولې دي.
د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو نهشتمې کلیزې د منځلو په غونډه کې افغان صدر اشرف غني ویلي دي افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او د کوم بل هیواد ګوډاګې نشي جوړېدی. اشرف غني ویلي دولت یې د نړیوالې ټولنې له مرستو ځکه ګټه پورته کړې چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې نه وروستو نړۍ افغانستان ته شا کړه. خو د ستمبر د 11 پیښې د نړۍ پام بیا افغانستان طرف ګرځولو او باید له دې فرصت څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سوکالۍ لپاره ګټه واخیستل شي.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوټیرس خبرداری ورکړی چې نړۍ د یو اټومي جنگ د ګواښ سره مخ ده او د نیټو مشر ینس سټالټنبرګ وایي نړیوالې ورورلې ته پکار ده چې په شمالي کوریا د اټومي وسلو نه د لاسه اخیستو لپاره تر اخر وخت پورې د باور راوړي. دا خبرې دوی د جرمني په میونخ ښار کې د هغه امنیتي کانفرنس په وخت کړي دي چې نړۍ یو شمېر مشرانو او چارواکو پکې برخه اخیستې.
هلته په میکسیکو کې د زلزلې د جاج لپاره پورته شوی هلیکاپټر کې دوه حکومتي غړي سوارو چې د پریوتلو وروستو یې په ځمکه دوتنه وجل. په چارواکو کې یو داخله وزیر الفانسو بل د اوکساکا گورنر الیهاندرو وو.
د امریکای پخوانی چارواکي او سرنکاران وایي د ژمی اولمپکس مقابلو په وخت شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خبرو اترو باوجود د امریکای او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکراتو شروع کېدو امکان په نظر نه راځي. د امریکای خارجه وزارت ویاندې هیدر دونورد روانه هفته خبري اعلان ته ویلي امریکا شمالي کوریا د نیوکلیري وسلو نه پاکولو لپاره د تعمیري خبرو شروع کولو وړاندې د ایجنډې په سر د شمالي کوریا سره اورونو خبرو اترو کې دلچسپي لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د پنجاب په لودرا سیمه کې یو غونډې ته وویل چې د پاکستان په منتخب حکومت باندې د عدالتونو لخوا تنقید قبول وړ نه دی. د پاکستان د اسلام آباد څخه د ډیوې خبريال په دې موضوع رپورت راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په عدالتونو کې د 40 کروڑ اولس استازو ته مافیا غل او ڈاکو ویل ورته نور د منلو وړ نه دي. او په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د لودرا په زمینی ټاکنو کې اولس ثابت کړه چې فیصله د امپایر په ګوته اوچتولو سره نه بلکې د اولس په ګوتو لګولو سره کیږي. په پنجاب حافظ آباد کې د خالی پر ورځ یوې دستوري ته د وینا په محل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي پارلمان د پاکستان یوازنې داسې اداره ده د چا چې هر 15 کال پس احتساب کیږي. هغه زیاتوي سیاست مداران چې کله د اولس عدالت ته مخ کیږي نو چې څوک ورسره اتفاق لري هغه دوباره ایوان ته رسوي او د چا سره چې سمې ناراضي نو کور ته لیږي.
عوام کے نمائندوں کو کبھی مافیا کہا جاتا ہے، کبھی چور کہا جاتا ہے، کبھی ڈاکو کہا جاتا ہے، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ان پر لازم ہے، یہ آئینی ادارے ہیں. اگر 20 کروڑ عوام کے نمائندوں کو یہ لقب دیا جائے تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، عوام اس کی نفی کرتے ہیں.
ہغه وای ز افسوس قوم چې په عدالتونو کې اولسی استاد ہوتا مافیا غل او ڈاکو ویل کیږي خدا سي زونه ورته نور د منلو وړ نه دی. منګ د ادارو درناوي کوو او باید چې ادارې هم د یو بل احترام وکړي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا خبره په داسې حال کړي چې سترې محکمې نواز شریف د پاناما په قضیه کې کور ته لیږلې او عدالت په خپل تیرو اورونو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سیسیلین مافیا او غل په نامه یاد کړی وو. د کلنه چې سترې محکمې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل څوکۍ نه ګوښه کړي نو د هغه لخوا په عدالتونو تنقید لا نور سخت کړی شوی دی. او هم نن د پنجاب په لودرا سیمه کې یو جلسې ته ویلي چې د سیمې اولس په زمینی ټاکنو کې ثابت کړه چې دلته فیصلې د امپایر ګوتې نه بلکې د اولس ګوتې کوي.
ہے میرے بھائیوں، میرے لودرا کے بھائیوں اور بہنوں، کہ فیصلے جو ہیں فیصلے وہ امپائر کی انگلی نہیں، عوام کے انگوٹھے کرتے ہیں انگوٹھے.
نواز شریف د لودرا اولس ته خپل خطاب کې وای تاسو ثابت کړ چې فیصله د امپایر په ګوتو اوچتولو سره نه بلکې د اولس لخوا په وډ د ګوتو لګولو سره کیږي. په خوانی وزیر اعظم د مخالف تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان هم کلک ټکونه وکړه او ویل چې د لودرا اولس بهتان لګونکي رد کړه. سیلونکي هم وای باید چې د هیواد ټول ادارې په خپل ټاکلي آئینی حدونو کې کار وکړي او یو بل ته د احترام لار خپل کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202 205 003.
پاکستان پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری د چاچی په سند صوبه کې حکومت ته پرون په یو شخصي ټلویزیون مرکه کې راو انوار نومي یو پولیس افسر ته زړور زلمی یا زوی یا بچی ویلی وو. راو انوار باندې تور د چې هغه د پاکستان په کراچۍ ښار کې وشکلن نقیب الله مسجد په یو جعلي مقابله کې وجلی دی او هغه د هغې وروسته مفرور دی یا ورک دی. عدالت هم پسې ګرځي، پولیس او حکومت هم پسې ګرځي او پښتانه هم غوښتنه کوي چې هغه دې ونیول شي. د آصف علی زرداری په دغه خبره باندې په پښتنو کې د خفګان او فکرمندۍ یو سخت تاثر په سوشل میډیا لیدل شوی دی. ارشد مومن د ډیوه خبریال دی، په دې موضوع رپورټ راکوي.
راو انوار ان بہادر بچوں میں سے ہے جو کہ ایم کیو ایم سے
دا خبر ہے. تیرہ ورځ یو شخصی ٹی وی تا خبرو کې د پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین او د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری کړی دی چې پکې د نقیب محسود او نورو تنانو په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار په درنو الفاظو کې یاد کړی شوی دی. د آصف علی زرداری د خبرو په سوشل میډیا سخت عکس العمل راپارولې دی. په ټویټر یوې پښتنې زنانه په لوشه عباس لیکلي، د آصف علی زرداری د نقیب محسود قاتل په خو الفاظو یادول ښایي چې زرداری د قاتل ملاتړ کوي. شانواز ترکزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، شکر دی چې نن د پښتنو د دماغونه دا د بهادرۍ، د کشمیر د ازادۍ، د پاټا بې تنخوا نوکران او جنګیالي القابات رورو اخوا کیږي. شانواز مخکې لیکي چې راو انوار د نقیب محسود به شمول د سلګونو تنانو قاتل دی او زرداری ورته د بهادرۍ لقب ورکوي. سیاسي کارکون شیرین یار یوسفزی هم په فیسبوک د آصف علی زرداری دغه خبرې غندنه کړې او وایي دای د پښتنو په زخمونو مالګه چولې.
او د پښتنو دشمنی په سر باندې واغستا او یو په داسې وخت کې د پښتنو په زخمونو باندې مالګه ډړولې، د مال د مظلومانو په زخمونو، د زړه په زخمونو مالګه ډړولې او ټول مظلومان هغه د سره پاسه سلور سو کسان خو معلوم دي چې دای قتل کړی دي، بی ګناه شهیدان کړی دي او دا چې نور نامعلوم دي او چې نورې کمی ناجایز کړی دي هغه خو لا پرې ده. نو د داسې سړي بیا په میډیا باندې او ښکاره باره حمایت کولو نو دا د یو سیاستدان کار نشي کېدی.
خبریال عبدالروف یوسفزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، د آصف علی زرداری دی وینا سره د پښتنو سیمونه د دغه ګوند خاتمه یقیني شوې ده.
دا مجموعی چکم د نقیب شهید او د پختون لنګ مار چکم احساسات او کم جذبات او کم چغا پاسون دا هغه ته ان ډایرک او ډایرک هغه ته نقصان ورکول کوشش شوه دی. نو د دې بل ډیر خطرناک نتایج راځي او زما دا یقین دی چې پیپل پارټي به ګوندې پاتې نشي په دې کې تګ کم د پختو ونې کړي.
د پښتنو ترڅنګ نور یو شمیر سیاسي او سماجی کارکوونکو هم د آصف علی زرداری په دغه وینا نیوکه کړې دي او دا یې د یو قاتل د ملاتړي په نوم یاد کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو پر ساته خبرې خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لا درته وړاندې کوو. خو د نړیوال رپورټونو څخه یو د امریکا د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن منځني ختیځ ته مهم سفر دی چې پای کې هغه د ناټو ائتلافي هیواد ترکیه سفر هم کړی دی او هغه ځای کې د ځایي چارو، د امریکا او ترکیه په تعلقاتو او په راتلونکو کې د آیس ایس یا داعش وسله وال ګوند خلاف د ائتلافیانو په غونډه مهمه خبره ترې کړې دي. زید خټک په دې موضوع یو رپورٹ وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د ترکی خارجه وزیر مولت کاواسوګلو ترمنځ ملاقات په محل بهر خلکو احتجاج کولو او امریکا مرداباد نارې وهلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو یو ترخه یادګیره نه وه. ترکی په امریکا تور لګوي چې شام کې د کورد وسلوال تنظیم وای پی جی ته مرستې ورکوي. انکارا غنی د غډلا د پی کی کی نومي تنظیم سره اړیکې لري کوم چې ترکی کې یو شمیر حمله باندې تورن دي. واشنگتن غنی وای پی جی د داعش پر ضد جګړه کې یو مهم اتحادی دی. د ترکی خارجه وزیر سره په ګډه خبری کانفرنس ته وینا په مهال د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ترکی ځواکونو باندې غږ کړي چې شام کې وای پی جی پر ضد خپل هلو ځلو ته دمه ورکړي.
We call upon Turkey to show restraint in its operation to minimize the casualties to civilians and avoid actions that would escalate tensions in that area.
خارجه وزیر ټیلرسن وای ترکی باندې غږ کوي چې افرین په سیمه کې د دمینه کار واخلي او دغلته خپل عملیات دې بند کړي. چې عام خلکو ته مرګ جوبله وانوړي او دغه سیمه کې نور حالات کړکیچن نشي. دواړو هیوادونو دغه سیمه کې د همکارۍ په موضوعاتو هم خبرې کړي. خاغلی ټیلرسن ویلی په خصوصي توګه د شام منبج سیمې ته به زیات پام کولی شي چرته د امریکا ځواکونه د کوردانو سره په یو ځای عملیات کوي. شام کې روانې جګړې په مهال د ترکی عسکرو بل هدف د منبج خار دی. د ترکی خارجه وزیر کاواسوګلو واشنگټن باندې تور لګولی چې هغه ژمنو کې ناکامه راغلی چې وایي د داعش نه منبج خلاصولو وروسته به وای پی جی دغه سیمې نه لاړ شي. خاغلی ټیلرسن منلی چې امریکا انکارا سره شوې ځنې ژمنې نه دي پوره کړي او وایي دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا جوړولو لپاره ډیر کار کول دي.
We're not going to be US doing one thing and Turkey doing another. We're going to act together from this point forward. We're going to lock arms. We're going to work through the issues that are causing difficulties for us.
خارجه وزیر وای دوی به نور یوازې ګامونه نه اخلي چې امریکا یو کار کوي او ترکی په بلال روان دي. د ویلی مخکې ټول لپاره به په ګډه کار کوي. د زیاته کړي دوی به یو بل ته لاسونه ورکوي او هغه مسلو باندې به کار کوي چې دوی ته ستونزې جوړې کړي. خاغلی ټیلرسن ترکی کې د بشري حقوقو سرغړونې ته هم ګوتې ونیوي او دغه هیواد کې د امریکا وګړي او د امریکا سفارتخانه کې د ترکی وګړو نیولو باندې هم اندېښنې څرګندې کړې. انکارا ته د خاغلی ټیلرسن سفر نه کوم خاص تمنه و، خو دواړه هیوادونه دې ته تیار ښکاري چې خپلې اړیکې نورې خرابېدو ته پرې نږدي او کوم قسمه فوزي تاوتریخوالي مخه ونیولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د امریکې کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنو پلټنه کوونکي خصوصي وکیل رابرټ مولر د جمعې پر ورځ د روسي او ټولنیزې میډیا کمپنۍ د دې په 12 ملازمینو او د دې په یو مالي مرسته کوونکي باندې رسمي توګه باندې تورونه پوري کړی دي او ویلي دي چې دوی د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د صدر ډونلډ ټرمپ د مرسته لپاره ډېر زړور کمپین چلولو. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو زمونږه همکارا منزا شهید بلاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د عدلیه وزارت یا منستری اف جسټس د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکې 2018 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې ادارې لاسوهنې په تور کې یې 14 روسی کسان تورن کړي دي. راپور وایي چې 3 تورن کسان یې د بانکي حسابونو او پیسو درغلې په تور او 15 تنه یې نور د جالي یا غلا شوی پیژن پانو یا آی ډیز په درلودلو تورن شوی دي. دا تورونه د جمعې په ورځ د فدرال لوی جوري یا پلوټونکو ډلې لخوا سپارل شوی دي. اېدا کوي چې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی سنت پیټرسبرګ روسیه کې د کریمینل کمپنۍ سره کار کوونکي 12 کارمندانو د 2014 کال نه تر 2018 پورې د امریکا د ټاکنو سیاسي پروسی کې مداخله کړې ده او دا باور دی چې روسیه پکې مهم رول لوبولې دی. بل خوا دا چې له جالي ټولنیزو رسنیو اکاونټونو او نورو آنلاین ویبپاڼو ته پیسې ورکول شوې دي تر څو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ګټه لیکنې وکړي او مواد خپاره کړي. جنرال روډ روزنستاین ویلی دی چې تورن کسانو د امریکا د ځینې جنگونو او عملیاتو معلومات په دی خبره کړی دي تر څو د نوماندو یا کاندیدانو په اړوند خلکو په زړونو کې او په عمومي توګه سیاسي سیستم کې بې باوري رامنځته کړي. د امریکې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د 2018 کال ټاکنو کې د روسیې لاسوهنې او همدارس د روسیې او ټرمپ د کمپاین ملګرو ترمنځ د هر ممکنه اړیکو د پلټونو په اړه یو پلټون کې ډله جوړ کړه. پر صد ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند په کسانو باندې تور لګیږي چې د صدارت د تیر انتخاباتو د کمپاین پر مهال یې له روس سره پټې اړیکې درلودلې او روس په تیرو عمومي ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. خو صدر ټرمپ وایي دا جوړجاړی شوی دی.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کیې
د وی او ای ډیوا د ویب پاڼې پته لیکم.
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
یو ځل بیا یې وایه چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
د پاکستان د کړکې زپلې سوبې بلوچستان په یو ستونزو کې دا هم د چې هغه ځای ته د عرب هیوادونو څخه خلک د ښکار لپاره راځي او د هغه ځای نایابه مرغۍ چې د هغه ښکار کوي او هغې ښکار دپاره د پاکستان د بلوچستان سوبې د ځنګلاتو د محکمې د چارواکو تر مخه غیر قانونه طریقې استعمالوي، یعنی بازون راولي، سپي راولي، هلته کې خیمې لګوي او بیا یو پوره علاقه یې په خپل ولقه کې اغستی وي، یعنی جیل خانې ته جوړه کړې وي. د ښکار نړیوال اصول خلاف ورزي هم کیږي. نن دغه صوبې په هوایي میدان باندې په ډکوټه کې درې بازان هم هغه په خپل قبضه کې اغستی دي. هم سم سور رپورټ راکوي
په ایرپورټ باندې. نو ما پر یو مشکوک انداز یو دوه کسان ویل ده، دوی په لاس کې بکسونه او صندوقان وو. نو ما له صندوقان څخه د پاره راخستی، دوی ودا کپړې ودا یې خو بار ما په شک بنیاد باندې خپل وړله سر ټول منده بیګونه سایټ تک هغه سایټ تک. نو موږ چې وکتل هغه بعد دوی زه پاسپورټونه هر شیان موږ برآمد کړ. دا له شارجر روانو کوټه کې لینډ وکړل او دا یو شیخ الخدومه نوم دی، دا هغه مالک دی. دا مزدوران نن راوړي
دا د کوم نسل دغه
شاهین یا باسی دی؟ دا د جرمنی دی، دا سپین غدی، دا اوریجنز دی یو کی، دا د یو ای ای دی، دا دغه نه ځایو غدی.
د دې د خوراک مبارک راته دا خوراک تر شي
لزر زی وخت 15000 دروزی دوی د درو درو باز پر باز، یعنی 15000 پاکستانی روپی دوی خرچای. په دا کې د مایایم خوري، چرګ هم خوري، دا بټیرم خوري، اور دا چکن سی کم پیکڈ راضی اغم خوری. خوراک ډیر ماشاءالله شاهانه خوراک دی.
دا راتو استادل ست چی سفر دوی راوی
دا دغه بار راوی دل دوی شکار پوه کی تلور تلور دی شکار کی عربیان پر بدا د پاره دوی په کروڑا روپی خرڅی هر کال. سی غټ شیخان دی رویل فیملی غدی سی په عرب روپی باندې مرتبه ولی دوی چارټر خپل جاز راضی. نو هغه جاز کی دوی راسی د کیمپ لګی پاکستانی د عام سړی ته تصوراتوم زیات دی سیدون په سیدو څنګه پرداشي غاري
څومره قیمت دی
په دوی قیمت سیدی د بین لوکامي منډي کې ته کروڑا روپۍ اړ یو تر کروڑ زیات دی اړ یو، یعنی دا یو کروڑ 10 لک 15 لک دا درا قیمت لري.
د ورلد لایف چې کوم دلته دغه ډول مرغان دي، دغه هغه کم کم مرغان دي چې دا اوس ول خطر سره مخامخ دي پر رډ لیست کې موجود
انډرجر سپیشیز کې مایګریټری دي سیدا له سایبریا زرازي تر انډیا پورې ځي بیا بلته واپس ځي به دا زمي. کوم سي دلته زموږ د لوکل فلورا خبره کوي، هغه فلورا کې موږ ته تر ګردو زیات زموږ د پاکستان سیزر کوم جوړ دی، هغه ډیره په خطر کې د ډیر شکارې کړ. نو هغه سیسې ډیر ختم شوې، مارخور ته ډیر ترټ دی. هغه خالي هم انساني ترټ نه دی، کلایمیټ هم دی. اوس د غره په سر کې یو مارخور پروت دی، هغه خوراک غواړي، هغه اوبه غواړي. سی بارانونه نسی و نو بیا خو نه دته وبسته نو دته خوراکسته. نو دا کال ته وسیم وینې موږ سره بارانونه کس سوی نه دي، اور دا ګرد زون د زمي په وو باندې په بارانو باندې دوی ګزاره ده. نو د قدرت لخوا زموږ دا یو هیومن خطرم ده ورته، اور نیچرل خطر د قدرت د موسم له جوړې ده.
ډیره مننه موږ سره خبر کول.
یو جان مننه سر.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
خیبر پختونخوا حکومت د صحت په لړ کې وای چې د خلکو د ښه صحت لپاره یو شمیر ګامونه پورته کوي چې یو پکې اوس کلو ته د پیو رسول هم دي د صحتمند پیو رسولو څنګه بدا کیږي او دینه مخکې حکومت په دې لړ کې سم کړی دي د ټول د ډیو ریډیو په سیمه کې خبریال ملک کاس په رپورټ کرا کوي
د پښتونخوا د سارو د صحت حکومتي اداره وخت په وخت غټ اقدامات پورته کړی دي چې په صوبه کې د صحتمند سارو او پیو مقدار کې اضافه وکړي په دې مد کې د سارو شعبې کاروباریانو لپاره مفت د کوترې ماشینان د اوبو سیستم او د مفت ویکسین ورکولو هلې ځلې هم کړې دي خو بیا هم په صوبه کې موزر صحت پیو کاروبار کیږي د دې د مخنیوي لپاره حکومت اوس د پیو ګرځنده او غټ لیبارټرې شروع کړې دي او زیات تعداد کې دکاندارانو یې جرمانه کړې هم دي چې غلط پے ہر سوی د پے خور د پیو لیبارټری مشر ډاکټر معصوم شاه وای چې نرخ او معیار سرکار ټاکی چې د پیو معیار د پاره به ګجر دا معیار مطابق پے ہر سوی
مونږ کم یو دی دا ریټ ورکو د ډیپټی کمشنر پېښور په تھرو ریټ کېږي ولې چې زه ډیپټی کمشنر پېښور چې دی هغه سره سبا ډینیټ ما هغه لاندې کار کوم لګیا ما دی کسانو لا مونږ ریټ څومره کړی دی 70 روپے کېږي دې کې یو بڑا ډېر امپورټنټ خبر اچتا هغه 4.5% فیټ ولا مونږ دی تویلی دی چې دونه فیټ برا کې میخوالا اگر تا فیٹ چکا نزی یا 7% رازی 7.5% نو دیلا ریٹ اچت شی جی جبکہ کاؤ چھ دے کاؤ والا پے غوا چھ دے آگا پے چھ دے تقریباً 60 روپے 65 روپے کلو ملاوے گی اس تاسو خپل او ګور چې د دوړو ملاو کو نو غوا والا فیټ چې دی دیٹ از 3% میخه والا 7% دی ملاو کې نو 10% شو ډیوایډ بای 2 نو تقریبا د جوړېږي 5% نو مونږ لا 4.5% فیټ پکار دی او مونږ دې ته کم ریټ ورکړي عام ډیر خولي ریټ دی
ګوجر یا د فارم مالک اجاز وای چې ساروی ډیر ګران دی خرچه ډیر دی او د پیو نرخ کم دی او په هغه کې هم حکومت دوی تنگوي
ته کوي واره نه کوي مونږ وای چې 200 کم 500 ته 500 ته ورسې کنه نو بیا مزدورانو هغه مباسي مونږ ته هم پکې لا شل پاتې کی لګی کنه چې معمولی 500 روپے ته دکاندار ګوجر زیات خرچ کی بس جرمانه کی شل ډیر درې جرمانه او مې خانن صاحب دا 2.5 لک روپے ها نو او غریب چې په 2.5 لک مې خرا ولند هغه بیا دې ته کاتنې چې 200 روپے په ته خرسي اپ دې بیا هغه برابرۍ دا رقم دی نه برابرۍ چې دې کې وسره حکومت هم لږه کوي
دکاندار حضرت علی وای چې د نرخ او خرچو نه پس دوی ته 50 روپے کیلو پی پریوزي چې دوی په یو سل 10 روپے کیلو خرسوي
چې زمانه سیمپل یوړلو او لیبارټری ته اولیګو نو پیل رالو نو آیا لیبارټری خو دې ته د عمزي مواري نه لمه چې یاره دا شی به لیبارټری باندې ګوره روزانه چې یاره دا سم نه کېږي زما مخامخ لش ما په خپل لاس کین کې چولی هغه پیل کړی دی نو دې خو دې ته ضمانت نه کوم چې دې روزانه په دکاندارانو ګرځي او سیمپل دی وړي او د دې اصل لیبارټری چې کوم دې زمون کور کې مې نه خوینې چې پی استعمالي یا پی پخی او کنه کور وړول ورګي یا د کور مشر لپخی نو د دې بهترین لیبارټری دې زنانه را
په صوبه کې دننه خډېر موقع دي او خډېر ساروي دي خو بیا هم په کومه بای په د پنجاب ناراضي بیپاریان کول شي چې دغه خوراک او دغه معیار ساروي ساتلو سره د خپل ضرورت نه زیات په پیدا کی ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ټی وی ریډیو په خبر
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03
Shit.